از ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم اجمل انمس بارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. امسای بفرمایید.
ډیر زیاته مننه سلطان محمد سرور، قدرمن دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هر کله کې او په دې خبرونه کې بواوري چې په کابل کې د هند سفیر وای د شکل رجب افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعال ډله هم غیره کېدلوي. ننګرهار ته دا ولسمشر د فرونی سفر حال هم درکو، نور ریپورتونه ملرو خو لمړی په مکړی خبرونه ته په کابل کې د هند سفیر وای د شکل د چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعال ډله به هم غیره کېدلوي. د بادغیس په ولایت کې په درې ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې چې د سې شنبې په ورځ پیل شوې وي پرون له مرګ ژوبلې سره پای ته رسېدلې دي، او د اروپایي ټولنې مشرانو د مدیترانې په سمندرګي کې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې چنده لوړه کړه. په کابل کې د هند سفیر وای د شکل د شي په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعال ډله به هم غیره کېدلوي. په کابل کې د هند سفیر امر سنا کسام په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یادایش نه واسي د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم ګواښ دی، خو دی ذاتوي چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولی. ښاغلی سنا له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هغه تورونه رد کړل چې ګنې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنا وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیارغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنا دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوي ولسمشر اشرف غني راتلونکې اونۍ هند ته سفر وکړي. سنا وویل چې ولسمشر غني به له هندي مشرانو سره د امنیت په ګډون په بېلابېلو موضوعاتو وغږېږي. دا بادغیس په ولایت کې په درې ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې چې د سې شنبې په ورځ پیل شوې وي پرون پای ته ورسېدې. چارواکي وایي چې په دې نښتو کې اته پولیس او یو ملکي وګړی وژل شوي. دا بادغیس امنیه قومندانې ویان میرویس مرزکوال ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال له سیمې څخه شړل شوي دي.
زمانه کې مالات هوایي رسیده بس جنگ توقف پیدا کړ.
د وی کله چې د حواله لارې اکمالات ورسید د جګړه پای ته ورسید، ورسته بیا کومندو سرحدي ځواکونو عملیات پیل کړل. دښمن تختیدلې او سیمه وسته دولتي ځواکونو په لاس کې ده. د بادغیس د والی ویان زیاته کړ چې وسلوالو طالبان له سیشن به ورزې رئیس د بالا مرغاب قادس او اب کمری ولسوالیو پر سیمه حمله کړې دي. ورویس مرزا کوال همدار زیاته ونه وکړه چې وسلوالو مخالفین تم په دې جګړه کې تلفات او وخت دي. دا کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت هیله لري چې په درې میاشتو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزې هوارې شي. د دې وزارت ویان د اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته ویل چې د دواړو هیوادونو لوري وي کمیټې ته دنده سپارل شوې څو د افغان کډوالو ستونزو ته د هواري ولاره پیدا کړي. ښاغلي جرأت هیله څرګنده کړه چې تر راتلونکو درې میاشتو پورې به په ایران کې ډېر افغانانو ته ویزې ورکړل شي. که څه هم د عیسایو له مخې شاوخوا یو نیم میلیون ثبت شوي افغان کډوال په ایران کې اوسېږي، خو د ایران د کورنیو چارو مرستیال وزیر ویلي چې په همدې شمیر غیر قانوني افغانان هم دلته دېره دي. ولسمشر اشرف غني په روانه اونۍ کې ایران ته د سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره په کتنو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې افغانانو ته باید په تدریجي ډول خپل هیواد ته د ستنېدو امکانات برابر شي. سپینمانه وای د لویدیز عمر سندوی ټولونو دوه کارکونکو ډیورن کرخه ته نږدې په پوزي عملیاتو کې وشل شوې. ولسمشر بارک اوباما له دې قبل چې د عملیات د یو امریکایي او بل ایتالوي يرغمل د وژنې بایښ ول خپګان څرګند کړل. امریکایي ډاکټر وارن واینستن او ایتالوي جیوانی لوپوروتو کلونه مخکې القاعده شبکې برمته کړې وو. سپینمانه په یو بیان کې ویلي دا دوه کسان هغه مهال وو وشل شول چې د امریکایي استخباراتو پر هغه ودانۍ چې نه پوهېدل يرغمل پکې و بمباري وکړه. دریاوی کلن وارن واینستن چې د امریکا د نړیوالی پرمختیا ادارې کارکونکی و د 2013 کال په اگست میاشت کې په لاهور کې له خپله کوره وتښتول شو، او نهه دېرش کلن جیوانی لوپورتو د یوې ایټالوي مرستندویه موسسې کارکونکی د 2012 کال په جنوري میاشت کې په پاکستان کې نادرکه شو. د اروپایي ټولنې مشرانو د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې چنده لوړه کړه. د دا پریکړه په بروکسل کې د اروپای ټولنې په بیړنۍ سرمشریزه کې وکشوه. د اروپای شورا مشر ډونالد توسک پرون وویل په سرمشریزه کې د ژغورنې له عملیاتو سره د اضافي الوتکو، هیلیکوپټر او کښتیو ژمنه هم وشوه. د زیاته کړه چې اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی ته دنده ورکړل شوې څو هغه لارې چارې وڅېړي چې په عملي کولو سره اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د قاچاق بیړۍ له حرکت مخکې یا ضبط یا له منځه یوړل شي. دا بروکسل سرمشری زورو سلاغه جوړه شو چې د یک شنبه پر وسه باندې 900 کسان د لیبیا سواحلو ته نږدې د غیر قانوني کډوالو دی وی کښتۍ د لوبیدو په پیښه کې مړ شول. دا د غیر قانوني تلفات ورسته پیښه ګومان کېږي چې روان کال له پایله سباندې 15 سره کسان له افریقا څخه اروپا ته وښتي چې د ریپورتونو لمخې 1500 کسانې په لار کې مړ شوې دي. لا ازادي رډیونه خبرونه اوري. امریکایي څارنوالانو د باستن ښار د 2013 کال په ماراتون ځغاسته کې په بومي چاودنه مجرم پیژندل شوی جوهر سارنایف ته د سزا ورکولو په پړاو کې ځنډ اعلان کړ. قضایي هیئت باید پریکړه وکړي چې آیا 20 کلن سارنایف ته د اعدام سزا ورکړي او که د همکارۍ ته له پام پرته یې په حبس ابد محکوم کړي. څارنوالانو وروسته له دې چې یو تن په دې چاودنه کې پښه پرې شوې وه محکمې ته حاضر شو، د حکم په غوښتنه کې د ځنډ اعلان وکړ. د محاکمې په غونډه کې د هغې مور ویډیو هم وښودل شوه چې اته کلن زوی د مړینې په حال کې دی. ټاکل شوی ده چې د سارنایف مدافع وکیل د راتلونکي دوشنبه په ورځ د محکمې غونډې ته شاهدان حاضر کړي. د 2013 کال د اپریل په 15 نیټه د امریکا په باستون ښار کې د ماراتون د لوبې پر مهال دوه بومي چاودنې وشوې چې درې تنه یې وژل او د 218 زیاتې ټپیان کړل. څارنوالان په دې جنایت کې د ګډون په خاطر سارنایف ته د اعدام د سزا غوښتنه کوي، خو مدافع وکیل وایي جوهر د خپل افراطي مشر رول تامرلان سارنایف تر سخت اغیز لاندې و. تامرلان له پیښې وروسته له پولیسو سره په نښته کې ووژل شو. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه ول ازادۍ رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې پیدا کړئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاتره ده. په کابل کې د هند سفیر وایي د شکل لري په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعال ډله به له هماغې عراقي ډلې سره تړاو ولري یا به هماغه ډله وي. په دې اړه په ریپورټ سربیره مو د داعش د ګواښ له امله د روسیې په ویره هم خبروو. همدارنګه به په یو بل ریپورټ کې واورئ چې افغان چارواکي روان میلادي کال له ستونزو او ګواښونو ډک بولي. امریکا ولسمشر تایید کړي چې دول ویدي زدبا د ډیورن کرښې په اوږدو کې د یرغمل نیونکو پر ضد د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. په دې اړه هم ریپورټ لرو. هڅه به وکړو چې ننګرهار ته ملاړ شو او هلته د ولسمشر د پرونی سفر په اړه تازه جزئیات در سره شریک کړو. د وخت د پاتې کېدو په صورت کې نور ریپورټونه هم لرو. د خپرونې په دوهم نمای کې یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. په کابل کې د هند سفیر وایي د شکل لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعال ډله هم غیر عراقي ډله وي. د هند سفیر له ازادي رډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې نوی ډلی ته د ولسمشر غني د سفر پر مهال به د امنیت په ګډون د کابل او نوی ډلی د اړیکو پر بیلابیلو اړخونو خبرې وشي. د نوموړي د څرګندونو نور جزئیات احمد تکل دروري.
په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غنی راتلونکې اونۍ هند ته د سفر پلان لري، په کابل کې د نوي ډیلی جګپوړی ډیپلوماټ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه شک شته. په کابل کې د هند سفیر امر سنها که څه هم په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم ګواښ کوي، خدای زیاتوي چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولای.
Question is being raised by many people that is this really the
ډیر خلک پوښتنه کوي چې آیا دا پرښتیا عراقی داعش ډله ده که کومه سیمه ایزه پدیده ده؟ بل اخر دوی افغانستان ته له هوا څخه نه دی را پریوتی، خو د دوی د ملاتړ ترتیب څه ډول دی؟ ځکه موږ هم په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزه کړې او پوهیږو چې دا ډول وسلوال فعالیتونه او د حکومت ضد تحریکونه تر څو چې په بهر کې پټنځایونه ونه لري دوام نشي کولای. له آزادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې په کابل کې د هند سفیر هغه نظریات رد کړل چې ګنی هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنها وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیا رغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنها دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی راتلونکې اونۍ هند ته سفر وکړي. سنها وویل چې ولسمشر غنی به له هندي مشرانو سره پر بیلابیلو مسایلو او له هغې ډلې د امنیت او راتلونکو همکاریو په اړه خبرې وکړي.
We discussed the politics, the security situation, what is happening.
موږ د سیاست په اړه خبرې کوو، پر امنیتی وضعیت، د اقتصادي پرمختګ په اړه او دا چې ولسمشر غنی څه پلانونه لري. موږ به پر دې هم خبرې وکړو چې راتلونکي ته په څه ډول وګورو، ځکه له دې مخکې هم موږ ویلي چې هند د افغانستان د یوازې پرېښودو پلان نه لري. موږ له افغانستان سره ژمن یو، موږ به کینو او پر دې به خبرې وکړو چې د نوي حکومت پلانونه څه دي او له هند څخه څه غواړي چې څنګه او په کومو برخو کې مرسته ورسره وکړي. په تیرو نږدې 14 کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره چې د هند سیال پاکستان یې په ملاتړ تورن دی، د سولې د اوازو له تودېدو او سړېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تودېږي او سړېږي. خو له هند سره د افغانستان اړیکې لکه څنګه چې په کابل کې د هند سفیر ښاغلی سنها وایي تاریخي دي او تل یو شان تاوده وو. د ټکی ته په پام سره راتلونکې اونۍ په نوې ډیلی کې له چارواکو سره له لیدنو کتنو او ویناوو وروسته ښایي ډیر اسانه نه یوازې له هند بلکې له پاکستان سره هم د افغانستان د اړیکو وروستی حال چې په دې وروستیو کې ستراتیژیکې خاموشۍ د ولسمشر غنی مشهورې وینا د ابهام صدر پرې غوړولی جوت شي.
بلخوا د روسیې دوه جګ پولیس چارواکي خپل هیواد او افغانستان ته د داعش یا د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې سغدریزې ډلې خطر جدي بولي. د افغانستان لپاره د کرملین خاص استازي وایي چې د روان کال تر پایه به داعش خطر په افغانستان کې جدي شي او راتلونکي کال به په لوی خطر بدل شي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا وایي چې داعش د روسیې اصلي دښمن دی. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
روسی چارواکو د عراق او سوریه وسلواله سختریزه ډله د افغانستان او روسیې لپاره خطرناک وبلله. په داسې حال کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اسلامي دولت وسلوال د خپل هیواد لپاره لوی دښمنان ګڼي، د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازی زمیر کابلوف وایي چې دا ډله به د سش کال تر پایه پورې د افغانستان لپاره پر خطر بدله شي. زمیر کابلوف دا خبر وروسته لدی انټرفاکس خبری آژانس ته وکړه چې داعش یا اسلامي دولت ډلې د جلال آباد د وروستي تروریستي برید په اړه زیدو نقیز ادعاوی وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر خاص استازي په افغانستان کې د داعش حضور ته په اشاره وویل فکر کوي دا ډله به د سش کال تر پایه پر حقیقي تهدید بدل شي او راتلونکی کال به یو لوی خطر شي. کابلوف وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې خپل موقف په فعال ډول غښتلی کړی دی، تر کومه ځایه چې دوی پوهیږي اسلامي دولت د هدف له مخې خپلې لیکې پراخوي. د خپل موقف د پیاوړتیا لپاره د افغانستان په خاوره کې د تنظیم او روزنې لشتر لږه څلور مرکزونه جوړ کړي دي. د کابلوف په باور د داعش وسلوال سختریزی نه غواړي چې له طالبانو سره وجنګی شي. دوی د دې پر ځای لیوال دي چې حکومت ونیسي. د په عین حال کې د داعش او طالبانو ترمنځ د نشته د پیښېدو احتمال رد نه کړ. روانه اونۍ د هلمند امنیه قمندان رسنیو ته د طالبانو او داعشانو لیکونه وښودل او ادعا یې وکړه چې دواړو ډلو د یو بل پر ضد د جهاد اعلان کړی دی. له بل خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اسلامي دولت وسلواله ډله د روسیې اصلي دښمن وبلله او خبرداري ورکړ چې په سلګونو روسیې اتباع چې له دې ډلې سره د سوریه او عراق په جګړه کې ملګري شوي کېدای شي د روسیې په خاوره کې حمله وکړي. لاوروف د چهارشنبه په ورځ د روسیې ایکو مسکوفی گورورت مسکووا او سپوتنیک رادیوګانو ته وویل اسلامي دولت اوس خپل لوی دښمن ګڼي، په دې دلیل چې په سلګونو روسي اتباع، په سلګونو اروپایان، په سلګونو امریکایان د اسلامي دولت په لیکو کې جنګیږي، همداراس د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو اتباع. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف د اسلامي دولت د وسلوالې سختریزې ډلې ترڅنګ د جنګیدونکو روسانو د خطر په وړاندې خبرداري ورکړ. تر لاوروف مخکې نورو روسی چارواکو هم روسیې ته د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د خطر په وړاندې خبرداري ورکړي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان امنیتي چارواکي روان میلادي کال لګو خونو ډک بولی وای بیلابیلې وسلوال ډلې هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. دا ولسی جرګې دفاعي کمیسیون او د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وای افغان امنیتي ځواکونه د ټولو وسلوالو سره د جګړې توان لري، خو حکومت باید د ځواکونو تجهیز ته پاملرنه وکړي. یوسف خان صدران په دې اړه له کابل نور تفصیل راکړي.
په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو جنگیالیو د حملو له دوام سره افغان امنیتي چارواکي وایي 2015 میلادي کال به د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې د دوام کال وي. دوی وایي سږ کال به عملیات پراخ وي او امکان شته چې د تلفاتو شمیره هم لوړه شي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون او د امنیتي چارواکو یو شمېر کارپوهان وایي له دې امله چې په روان کال کې امنیتي ځواکونه په یوازې توپ سره جنګیږي، افغان ځواکونه به لازمونه ډک کال ولري. د دفاعي کمیسیون غړي خالد پښتون د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل سږ کال د اسلامي دولت ډله بل ګواښ دی چې امنیتي ځواکونه ورسره مخ دي.
له ډیر لسو کلونو وروسته لومړی کال دی چې افغان ځواکونه ټول عملیات په یوازې ځان مخ ته وړي. بلا شکه چې دوی ته یو ګواښ متوجه دی. دویمه خبره چې افغانان یې اندېښمن کړي دي هغه د مخالفینو مسله ده. حکومت په خواله طالبان او حزب اسلامي سره جنګیده، خو اوس داعش ور اضافه شوی دی.
امنیتي چارواکي وایي په 2015 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند ترڅنګ ډېرې نورې ډلې هڅه کوي چې په افغانستان کې یا خو فعالیتونه پیل او یا یې پراخ کړي. دوی وایي افغانستان هڅه کوي چې د نیابتي جنگونو او شته امنیتي ستونزو د مخنیوي په خاطر لسیمې او په تیره بیا د پاکستان او ایران سره اړیکې ښې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو په دې وروستیو کې افغان ځواکونو ته ویلي چې له ځینو ولسوالیو څخه د کورنیو او بهرنیو وسلوالو د تصفیه په برخه کې لاس په کار شي. له دې سره د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي وسلوال مخالفین د امنیتي سکتورونو ترمنځ د نه همغږۍ څخه استفاده کوي. جنرال امرالله امان وایي افغان امنیتي ځواکونه د جګړې ښه توان لري او وروستۍ امنیتي پیښې د امنیتي ځواکونو د نه همغږۍ لامل دي.
له دې اړخه چې د امنیتي ځواکونو او سکتورونو ترمنځ هغه شان چې لازمه ده همغږۍ نسته، خوښ نه یم. مخالفین لکه د بدخشان په څیر د همدې موقع څخه استفاده کوي. زموږ ځواکونه کولای شي چې د مخالفینو په وړاندې مقاومت وکړي، خو دفاعي وسایل چې د جنگ د لندېدو لپاره ورته ضرورت لرو واقعاً زموږ د ځواکونو په لاس کې نسته.
له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې امنیتي ځواکونه یې د هر ډول ګواښونو په وړاندې مبارزې ته چمتو دي او سږ کال به هم د ټولو هغو وسلوالو په وړاندې وجنګیږي چې د هیواد امنیت او ثبات ته ګواښ پیښوي. کارپوهان وایي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په شمول د نورو وسلوالو ډلو تر پیاوړي کېدلو د مخه حکومت باید په جدي ډول د دوی د فعالیتونو مخه ونیسي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري وسم ننګرهار ته زو. پرون ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ننګرهار ته تللی وو او هلته په جلال آباد کې د تیری اونۍ د چاودنې د قربانیانو له کورنیو سره کتلي. همدارنګه یې دغلته له چارواکو، قومي مشرانو او د مدني ټولنو له استازو سره هم خبرې کړې دي. شاه محمود شینوار را سره د تلیفون په تماس کې دی. شینوار صاحب، سهار دې په خیر. خبرونه ته ستړی مشي، په لنډه توګه کاوریدونکو ته داسې ووایي چې پرون دې ولسمشر او همدارنګه د اجرایی رئیس په سفر کې ننګرهار ته مهم ټکي څه و، خلکو سره یې څه وویل، کومې ژمنې وکړلې او د خلکو غوښتنې ته نسوي؟
مننه ام صاحب. تیر ورځ د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته د خپل سفر په محل باندې کته هم د خپل په روسي برخه کې مطبوعاتي کانفرنس نه جوړ کړی، ولی بیلابیلو شنو چې هغه کې قومي مشرانو، ځوانانو، ښځو، مدني فعالانو، اصلاحو، سوداګرو، دوی چې ورته لیدنې کړي دي، د خلکو په وینا باندې دوی ځینې مهمې ستونزې ورته شریکې کړي. یو په مجموع کې په هر ناسته کې له ولسمشر څخه غوښتنه شوې ده چې د ننګرهار دپاره په کار خو داسې یو شخص معرفي کړي چې هغه په دې ولایت کې قانون پلی کړي، د ټولو په وړاندې یو ډول قانون پلی کړي. بله مهمه مسله چې ورباندې په هر ناسته کې ورباندې پاس شوی هغه امنیتي مسله ده چې ټولو امنیتي ستونزو نه شکایت کاوه او د دی ولایت کې امنیتی ستونزې په دوی پوینا باندې چې په دې ولایت کې امنیتی ستونزې اخیری اور ته رسیدلې دي. بل مسله چې باندې د خلکو غوښتنې زیاتې وي هغه د فساد له منځه وړلو چې په ټولو اداراتو کې چې په ځانګړې توګه دوی قضا او څارنوالۍ او ښاروالۍ د پاسپورټ شوبه دغه برخو کې خلکو شکایتونه ورسره شریک کړي دي. خو د هغه خلکو چې په دلاګلي ناس ورسره کړي وي دوی مطمئن وو او ډاډ ښکاره کوو چې ولسمشر ورسره ژمنه کړې ده چې یعقوب رضوي د غوښتنو سره سم دغه ژمنه یې کړې ده چې په کار پوه ور کس به د والي په توګه معرفي کوي او پاتې د ولایت کې هغه اصلاحات چې باید رامنځته شي بنسټیز اصلاحات دې برخو کې هم ورسره ژمنې کړې دي. خو که څه هم داسې طریقه ورته نه ده ښودلې خو ورته ویلي دي چې په نږدې وخت کې به دغه اصلاحات رامنځته شي.
ډیر زیاته مننه کوم شاه محمود شینوار او چې له ننګرهار د غلطا د ولسمشر د پرونی سفر حال راکو. په ننګرهار کې پرون ولسمشر او اجرایی رئیس په یو عام غونډه کې پر حضور سربیره د بیلابیلو خلکو سره د غلطه قومي مشرانو سره له سوداګرو سره عوامدارنګ د مدني ټولن لغړو سره خبرې کړې دي او دا غوې ستونزې اوریدلې دي. په ستونزو کې تر ټولو مهمه ستونزه چې خلکو یاد کړي هغه ننګرهار ته د یو والی البته په کار پوه ور شخص د ورستولو موضوع و. دا هغه موضوع ده چې په کابل کې د مدني ټولنې یو شمیر غړي اندېښمن کړي دي. دوی له نوي حکومت نه غواړي چې وزیران والیان او نور چارواکي دي ډیر زر وټاکي. د افغانستان د ټولنیز عدالت د مدني خوځښت غړو له حکومت نه وغوښتل چې د ملي دفاع وزارت ته د نوماند وزیر د افغانستان بانک ستري محکمې لوی څارنوالي او د افغانستان بانک مشر ته نوماندان زر تر زر معرفي کړي. دوی وایي چې ورستۍ ستونزې نامنه تر ډیره د موظفو چارواکو د نشټوالي او د سرپرستانو لخوا د دندو د دوام لکه بلدي. حمیده هارون عثمان پر تفصیل راکړي.
د ټولنیز عدالت د مدني غورزنګ غړي وایي د کابینه په جوړیدو او د والیانو په ټاکلو کې ځان په افغانستان کې د نامنیو او د اسلامي دولت یادایش ډلې درامنځته کېدو اصلي لاملونه دي. د دغه غورزنګړو د پنځمه پورس په وی غونډه کې د نویو وزیرانو لټاکلو هرکلی وکړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې ډیر ژر د ملي دفاع کاندید وزیر د افغانستان بانک ستر محکمې او لوی څارنوالۍ ته کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي کړي. دوی وایي د سرپرست والیانو د کار دوام د ستونزو د دوام سبب شوی او باید نیو والیان هم وټاکل شي. د ټولنیز عدالت د مدني غورزنګ مسول احمد زکی ویل کابینه جر بشپړانی شي امنیتي وضعیت به تر دې لا خراب شي او پر حکومت به د خلکو باور کمزور شي.
دا قدم اول کابینه تکمیل شوه باید
اقدامات په لومړي ګام کې د کابینه بشپړ شي. د وزیرانو او والیانو د معرفي کول لپاره د اقدامات وشي. کوم سرپرست والیان نه لرلې کپ موقع کابینه مو جوړ شي وي نو نن بعد د ایش غک نه وي نامنی به هم تر دې حد نه وي او زمونږ اقتصاد به هم په یو مطلوب حالت کې وي
در یک حد مطلوب قرار می داشت.
د دې غورزنګړو خبرداري ورکړ چې کابینه ژر بشپړ نه شي والیان ونه ټاکل شي هغوی به د کانفرنسونو مظاهرو د خیمو د وهلو او لاریونونو له لارې خپل اعتراض بیان کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ولسی جرګې هم له ولسمشر څخه وغوښتل چې د هېواد د امنیتي وضعیت په پام کې نیولو سره د ډېر ژر د ملي دفاع کاندید وزیر ور وپېژني. هڅه مو وکړه په دې اړه د جمهوري ریاست یا اجرایه ریاست نظر راواخلو خو د اجرایي رئیس مطبوعاتي دفتر په دې اړه له څرګندونو ډډه وکړه. خو په خوا تر دې د جمهوري ریاست ویاند ویلي و چې ولسمشر به د ملي دفاع کاندید وزیر له خلکو سره تر سلا مشورو وروسته ولسی جرګې ته معرفي کړي.
بلخوا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو موسسه یا فیفا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون په کار کې ځنډ او د همدې کمیسون د رئیس پر سر د ملي وحدت د حکومت د رهبرانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې موسسې چارواکو د پنځمه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل د حکومت مشران د راتلونکو انتخاباتو په اړه شته فرصتونه له لاسه ورکوي چې په دې سره په هیواد کې دیموکراسي له ګواښ سره مخ کیږي. فیفا همدارنګ له ملي شورا څخه غواړي چې د انتخاباتي کمیسونونو د دندو او صلاحیتونو د تشکیل قانون په تعدیل کې بیړه وکړي. په دې اړه نو جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د حکومت مشران د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون د رئیس پر سر د جوړجاړي خبر ورکوي، د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټونه د دې کمیسون د کار د پیل په ځنډ اندېښمن دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه فیفا وایي چې د حکومت مشران باید د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون د رئیس په معرفي کېدو کې بیړه وکړي، څو د هیواد په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته ژر لاره هواره شي. د دې موسسې اجرایي رئیس محمد یوسف رشید د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې که چیرې د ولسي جرګې انتخابات د انتخاباتي سیستم له اصلاح پرته ترسره شي نو ناوړه عواقب به ولري.
اختلافات که امروز در بین رهبران
د ملي وحدت حکومت د رهبرانو ترمنځ د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون پر سر چې کوم اختلافات موجود دي، د اندېښنې وړ خبره ده. که موږ همداسې مخکې ولاړ شو، نه یوازې وخت به مو له لاسه ووځي، بلکې د انتخاباتو په برخه کې به نور فرصتونه هم له لاسه ورکړو چې د راتلونکي انتخابات له ننګونو سره مخ کولی شي. څومره چې ژر کېدای شي یاد کمیسون باید په کار پیل وکړي، د انتخاباتو په برخه که خپل څیړنې پیل کړي څو پروسه
اصلاح
شي. ښاغلی رشید همدارنګه له ملي شورا څخه غواړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو او صلاحیتونو د تشکیل قانون په تعدیل باندې بیړه وکړي. د فیفا مسؤلینو د سیاسي ګوندونو په چوپتیا هم انتقاد وکړ او زیاته یې کړه چې سیاسي مشران کولای شي د ډیموکراسۍ په پیاوړتیا او د انتخاباتي نظام په اصلاح کې ګټور رول ادا کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون یو میاشت وړاندې د ولسمشر د فرمان له مخې د شکریه بارکزی په مشرۍ رامنځته شو، خو د شکریه بارکزی مشرتوب د اجرایي ریاست له کلک غبرګون سره مخ شو. په ورته وخت کې د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر په سر توافق کړی او ټاکل شوی د یاد رئیس ډېر ژر معرفي شي.
د ملي والی حکومت رهبران کنو نظام د اصلاح لپاره ځانګړي کمیسیون په رئیس باندې توافق ته رسیدلی دی. دا کمیسیون لپاره رئیس ډېر ژر معرفي شي او د رئیس معرفي سمدستي وروسته به فیصله باندې د کمیسیون اوله کاري غونډه جوړیږي، ترڅو د ټاکنو په نظام کې لازم اصلاحات پیشنهاد کړي او حکومت پر هغه باندې اجرا کړي.
خو د اجرایي ریاست یو بلې سرچینې چې نه غواړي غږ او نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت مشرانو د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې یا اکسین پر اوسنی مشر جانداد سپین غر باندې توافق کړی، خو ښاغلی سپینغر ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه په دې اړه کوم رسمي مکتوب ورته نه دی سپارل شوی. د چارو کارپوهان هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په کار کې ځنډ باندې انتقاد کوي او وایي چې اوسنیو ستونزو ته په کتو یاد کمیسیون باید لا پخوا خپل کارونه پیل کړي وای.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو او د خوځمو غږ آزادې رادیو ناوړې د امریکا ولسمشر پرون تایید کړه چې دول ویدیز بعد بعد اړوند کرخه پوګدو کې د يرغمل لیونکو پرزنت د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوې. سپینه ماڼۍ وایي چې یو امریکایي او بل ایټالوي د القاعده شبکې په اسارت کې د څو کلونو له تیرولو وروسته د روان کال په پیل کې د تروریزم پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې وشل شول. په دې اړه احمد تکل د آزادې رادیو د خبري څانګې د رپورټ لنډیز تر اوري.
سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د دوو لویدیځو مرستندویو ټولنو دوه کارکوونکي ډیورن کرښې ته څیرمه په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. دا دوه کسان القاعده شبکې برمته کړي وو. ولسمشر براک اوباما له دې کبله چې دا عملیات د یوه امریکایي او بل ایټالوي یرغمل د وژنې باعث شول خپګان څرګند کړ.
I want to express our grief and condolences to the families of two hostages.
غوړم د برمتاو کورنۍ ته خپل خپګان او تسلیت څرګند کړم. په خوښنۍ سره چې یو امریکایي ډاکټر وارن واینستاین او یو ایتالوی جووانی لو پورتو د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. د سپینې ماڼۍ بیان وایي دا دوه یرغمل هغه مهال ووژل شول چې د امریکا استخباراتو پر یوه ودانۍ چې نه پوهېدل یرغمل پکې ساتل کیږي بمباري وکړه. ځینو رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد شوي راپور ورکړی چې وایي دا کسان د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل شوي. درې اویا کلن وارن واینستاین چې د امریکا د نړیوالې پرمختیا د ادارې یو ایس ای ډی کارکوونکی و او په پاکستان کې پر یو قرارداد کار کاوه، د 2013 کال په اګست میاشت کې په لاهور کې له خپل کوره وتښتول شو. واینستاین وروسته په یو ویډیو کې ښکاره شو او له امریکا څخه یې وغوښتل چې د القاعده شبکې له څو زندانیانو سره یې تبادله کړي. نهدش کلان جوانی لوپورتو په یوه ایتالوی مرستندوی مؤسسه کې کار کاوه او د 2012 کال په جنوري میاشت کې په پاکستان کې لادره کشو. ولسمشر باراک اوباما وویل چې د دې کسانو د مړینې ټول مسؤلیت دای منی او زیاته یې کړه، غواړي چې خلکو ته د تروریزم پر ضد د عملیاتو په تیره د هغو مواردو په اړه چې امریکایي اتباع د خپلو هیوادوالو لخوا وژل کیږي د امکان تر حده معلومات ورکړل شي. ایتالیا ویلی چې د جوانی لوپورتو وژنه د متحد هیواد امریکا لویا او وژونکې غلطي وه چې ولسمشر اوباما ومنله، خو د ایتالیا حکومت یادونه کړې چې د دې وژنې اصلي عامل تروریستان دي. په هغه بیان کې چې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړ، د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ایتالیا پر ژمنه بیا ټینګار شوی. امریکایي سرچینې وایي چې په دې عملیاتو کې امریکایي تبعه احمد فاروق چې اوس د القاعده شبکې له مشرانو څخه ګڼل کېده هم وژل شوی. له دې مخکې یو بل امریکایي تبع ادم ګداهن هم په جنوري میاشت کې په جلا عملیاتو کې وژل شوی و.
او سمې ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی لاساده راډیو نو اوري. په کابل کې د هند سفیر وای د شکل د چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعال ډلبه هم هغه راکې ډلبي نو مولې لا ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې پر دې سربیرم د ډله د افغانستان پاکستان او هند لپاره غوا خوبلله. دا بادغیس ولایت په دریو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښتې چې د سې شنبه په ورځ پیل شوې وي پرون پای ته رسیدلي. چارواکي وایي په دې نښتو کې اته پولیس او یو ملکی کس وژل شوی او همدارنګه دوی وایي چې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختي. دا کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت هیله لري چې په دریو میاشتو کې به په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزه حل شي. دوی دا څرګندونه ورسره لاغه کوي چې په دې اونۍ کې ولسمشر اشرف غنی ایران ته په یو سفر کې ایرانی چارواکو سره د کډوالو په ستونزو هم وغږېد. سپینه مالی وایي چې لویدیځو مرستندویو ټولنو دوه کارکوونکي ډیورنډ کرښې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. د اروپایي ټولنې مشرانو د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې چنده لوړه کړه. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په بیړنۍ سرمشریزه کې وشوه. او امریکایي څارنوالانو د باستن ښار د 2013 کال په ماراتون ځغاسته کې په بومي چاودنه مجرم پیژندل شوی جوهر سرنایف ته د سزا ورکولو په پړاو کې د ځنډ اعلان وکړ. دوستانو دا او نور خبرونه او ریپورټونه زموږ ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. دا د یو ساعت لپاره د خبری مطالبه او برخه پای ته رسو. زموږ ګونیس پروګرام تر ازو د جمعې په ورځ عموما موږ په دې خبرونه کې یو کلی سرقه کونه ډرامه خبرو. دا ډرامه خبريږي له یاده مباسي چې په ډرامې پسې وروسته یوسف خان زادران له میلمه سره ژوندۍ باس لري. البته د ډرامې پر موضوع باندې تاسو هم کولای شئ چې برخه پکې واخلئ.
یو کلی زر غاګونه.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. په تیر ډرامه کې جرګې پریکړه وکړه چې ترڅو نثار احمد او ولی جان په خپل کې مزګه نوي ویشلی، هغه ټوټه مزګه چې نثار احمد پر شاغا خرڅه کړي نثار احمد یې ورسپارلې نشي او دا پریکړه شاغا ونه منله. راځي اوس واورو چې نعیم او دلاور خان چاته وبخړوي.
لالا خو ته ونه لاندې شین ځکه خود ډاډه وهلې خو چې یو ګلاس یلدار چې مو لا به خوان ډیر شوو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام نیما. او رندار ته مې دی ویلې چې براوړي خو تلاش ځان ته مې یو ګلاس راوړي او رندار ته دی وایي چې هلم پکې واچي.
سمه ده، د سترګو پرب کې زما بیرته راځم.
خان سر احمد ته ولی جان خو سره لوی دلی استه خوان به هلو کی چې دوانه ونه سره لاس او گریوان شي. ها
دره الدار چمرا ورسه ده لالا
لګي پرې ده چې خرنګو باسي کېده دلته
تلاور لالا بیا لا کچ د اسلم په چورتونه کې ډوب شي.
نه نه مورورا
خو په یګم چم دا چورت وای خو هغه ده ولی جان په خار کې لیدل او کنه او دا په بریتو کې د خندا د څلو پاره وکړه.
خو زما یو چرت نه دی، زه د نثار احمد او ولی جان دوی چرت وړی یم چې دا د ځمکې جنجال به څنګه شي.
لاله ته له کومه د خلکو غم خور شوی؟ ستا په کې څه کار دی؟ اوبه خړې که مایان پسې ګوره.
ښه نه یم لکه چې ستا مغزوم کار شروع کړی دی.
هو ښه سم. لاله ما یو فکر کړی، که تا ته یې ووایم نو ته به هم خوشحاله شي. دا د چای پیاله دې واخله.
رایکه خیر اوسي. ښه اوس ووایه چې څه فکر دې کړی.
دلاور لاله، بېګا مې دې خبرې ته پام شو چې د نثار احمد سره زموږ ځمکه په شفا کې ده. شفاداران یې موږ یو، نو دی څنګه ځمکه په شاغا خرڅوي؟
ویم آفرین، رښتیا چې عقل په غټوالي نه دی. د نثار احمد په ځمکه خو د شفې په حساب لومړی زموږ حق دی کنه.
بس نو لاله، اوس دې زړه چې د ولی جان دوی په خړو اوبو کې مایا نیسي او که نه یې نیسي.
ابای تاسو خو نه وای چې لیدل مو وای چې هغه سړی ما ته څنګه اختارونه را کول؟
اوی خدایا سر مال نشو څه ویل؟
ابای دا خو به دې اورېدلی وي، وای ته چې کرې هغه به ریبې.
ولی جانه، شاغام تا وهلی او جرګې ته هم رانغلې، پښه دې وویسته. اوس ډېر مه غږېږه، ستا د لاسه شاغا جرګې هېڅ ونه منله.
نثار احمد لاله، دا موضوع په ما اړه نه لري. تا په خپله ځمکه خرڅه کړې ده او په خپله یې ځواب هم ورکړه.
زامنو، یو د بل په ملامتولو باندې دا خبره نه خلاصېږي، یو د حل لاره ورته پیدا کوي.
د حل لاره؟ وای بای جانې، اوس خبره له خبرې تېره ده. ځمکه یې خرڅه کړې ده او پیسې یې مصرف کړې دي. اوس نو
ګوره ولی جانه، زه د مشر ورور یم، د همدې کور یم، دومره حق نه لرم چې یو ټوټه ځمکه خرڅه کړم. میلې او چرچې خو مې نه دي کړي، پی د پوره وړو خولې کې مې اچولي.
سمه ده لاله، خو پور هم دومره نه و چې ځمکه دې ورته خرڅه کړه.
ښه چې دومره نه و، نو له کومه مې کړې وې؟ ستا د نجارۍ په دې درې غیرانو مې دا پور خلاص کړی و.
خیر، دا خبرې مو ډېرې کړې، بې ګټې دي.
هو بې ګټې دي، هسې خوشې لګیا یې جنجالونه دې راته جوړ کړي دي. په ټول کلي کې دې په دوه روپۍ کړم، ولې شرمولم؟
نثار زویه، ولې بې شرمولی یې؟
او دې دومره اوږدو او لنډو مې ماغزه راته خراب کړي. بس ځمکه سره ویشو، ته پوښه او کار دې، زه پوښم او کار مې.
اوی زویه، دومره بې اتفاقه شوی؟
او د ځمکې له ویش نه بغیر بله هیڅ چاره نشته.
نثار احمده، ولی جانه، بس کې نور، ورشه یو دروازې ته.
کاشکې چې دا ولې دې دا فکر کړی وای، اوس به دا ورځ در باندې نه راتله.
دا رواجونه خو له پلار نیکو نه را پاته دي زویه، خو وایي په واده کې پوره نکاح کیږي. هغه
مورې، نکاح پوره او نیمه نه لري، هماغه ایجاب قبول او دوه چې وشوه نور څه پکې نشته.
وای څه وشوه؟
مخې ته دې تیږه وه.
وای نسیمه زویه، له غورځېدو نه ډېره ستا په چیغو وډاره شوم.
ما ویل د ناروغې لیدو ته ځې، خپله ژوبله نشې ځکه.
ناروغه به خدای ښه کړي، له خیره سره چې یو ځلې.
مورې ګلالۍ باندې څه شوي؟ ډېر وخت شو چې ناروغه ده.
نه پوهېږم زویه، انسان دی نو کله روغ کله ناروغ وي، خو ډېره آرامه او بهیا نجلۍ ده.
مورې زما تالې دي، نه پوهېږم چې یو ځل ورباندې څه وشول.
زویا داسې مه وایه، له خیره سره ښه کیږي.
کاشکې ما هم کولی شوی چې وګورم. زه خیر، زه به ورته دعا کوم چې زر روغه شي. رښتیا مورې، نه کیږي چې دا واده؟
نصیبه زویا، زما هم په زړه کې دي. پلار ته دې وایم چې د واده خبره دې راواخلې. اوس ورشه له هغه دوکان نه ښې مڼې راواخله.
ښځه ښه شو، د ګل ماما دوکان هم خلاص دی. مورې ته هم دلته اوسه، زه زر راځم.
دا خلطه واخله، فکر دې وي چې ښې مڼې واخلې، خرابې وانخلې.
سمه ده مورې. سلام ګل ماما ده.
وعلیکم سلام نسیمه، ستړی مشې، څه دې په کار و؟
یو من ښې مڼې راته راکه.
او په سترګو، دا سخې مڼې دي چې د خسر کور ته په وړو ارزي. فکر کوم چې د خسر کور ته دي ځي.
او هم داسې ده، لږ بیړه وکړه چې ناوخته کیږي.
او ته خو لږ صبر وکړه چې درته وخوې تعلمه. آخر د خسر کور ته وړي. دغه دې واخله.
بس خیر وسې، دادم پیسې.
بس الله دې مال شه.
خلک د خسر کور ته ځي خوشحاله وي، دا نسیم څنګه خفه و. چه کار کی خوشحالی گی تبھی لاستا نہیں جوڑی گی ماما دے ماما دے ماما دے ماما دے سلطان ماما دے
ڈول میں لگاڑی در تلری کڑے ہو کنے خمے در تخرا باو
یار اچھا خدائی دادی ادی بھی لاستا سوس شوے ہو دے اشر کار تے میں تیار کا
فکر کوم چے زمون غیبت مکاو چنگا سلام دی ورسی کی ٹولو تا
وعلیکم السلام
خوشحالی بھائی چکلے پاک چی
اور جو دے بدمشا کلے پاک نشی تو دس نہ بو بوئی بر ٹول کلے ونی
راسی راسی نہ خیر سرا چی کار پیل کو وقت ریگی بیر تا ناراضی ہر چوک دیو بیل واخلی کار بلا ہم دی ڈیران او لختی نہ پیل کو دے خیر
سما دا سما دا
وقت شونی
شروع
سما دا تیرا دونا بدز مو کو خواتا یوسو او بل ڈیران بل کری لری غونڈی خواتا جوڑ کو
بالکل سما زما کور خواتا رانوڑے گرے والا کھانو زکه زما کور د غونډې خواته ډیر نږدې ده
نه نه زه کورونه نه لري کوو او خدای دادا تا ته چې هر کار اسانه وي هماغه وکه چې بیا به یو میاشت وایې چې په ما مو ډیر کار وکه
والکه خندا مو له کار نه ډیره ده ژر ژر کوئ چې ورځ تیریږي چې کار پاتې نه شي
رښتیا وایي سمه خبره سلطان رښتیا وایي تر اوسه مو یوه کراچی هم نه ده ډکه کړې لږ زر زر وکئ
تاسو صبر وکئ چې موبایل کې مو یو څو یادګاري عکسونه
واخلئ
صحیح ده ودرېږئ والکه دې خبره جميله دې خو ګوره
خدای دادا بس دے راجا دا کراچی تے ویسا تر سو بلے ڈکی گی
او پستر کو شروع دے بدمشا یہ وا سانیا کیوڑم
اچھا دا خزل بیر تو ٹول کو گل محمد بھائی ویسی دا کراچی زے
واخلا ستا گوری دا چپش خزلی بیرتا پا کراچی کی واچاوا
خدای داد تا تنو چو آئی حلکانو تا سو زد خفل کار کوئی
او جو دی بود مجا با ما ما پا کاری گا ما خول اولا ویل چیز کراچی نشم را خوز لی پا کراچی کی واچاوا
زر کوا خزلی بچت
بچت جمیلی بدل آخان دی دکورا ہی تو کرا نغلل او خفل هم زمانگ سایل کوی زوی خوی نشتا این چندان ده کار سره نده
جگه که جگه
حضر پوک جمیل ده ده تشنابو بای خوز لیوانه کرا ولی دست تشنابو نه نجوڑه و چه چطلی با هر نراوزی
مالنگا که هم ده تشنابو نه پاک و ساتو دست بنوی خوستا خبری تا بم فکر رو کو ز ده کراچه ویسما چه ده کشوا پاگه بلی کراچه که پاتی کسافات واجه وی
های جمیلا ده کراچه سره چونه که کاره
خدای دادا بچه ما لندی وال خه کار نیده اوز گورا ما کل تاته ویلی چه تیوه کراچه منی شوڑای
پده اشار که یوازی زمازوی اسلام نشتا اللہ پخپل خفویگی اسنا مزویا خدای دې پور وګو کې ساته هر چیرته چې ایزویا خدای دې ساته
د
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو تر نهه بجو په دې ژوندۍ خپرونه کې زما یوسف ځدران سلامونه او نیکې هیلې ومني. مونږ د تیرو دریو اونیو رئیس د ځمکې په سر پیدا کېدونکو بېلابېلو ستونزو او په سر یې د لانجو حل موضوعاتو ته اشاره وکړه، خو د ځمکې په سر یوازې همدا ستونزې او حقونه نه دي چې مونږ یې په خپل ګاونډ کې وینو، بلکې که ځمکې ته د ورپېښو نورو ستونزو په سر خبرې وشي، شاید د هغې د ویش په سر یې د لانجو ستونزې ډېرې کوچنۍ وي. وړمه ورځ د ځمکې نړیواله ورځ وه. د اپریل 22مه هر کال د ځمکې د ورځې په نوم نمانځل کېږي. دا چې د دې ورځې اهمیت په څه کې دی او د هغو بحثونو وراخوا چې مونږ پرې کړي د ځمکې په سر نور کوم ګواښونه شته، په دې خپرونه کې نن پرې خبرې کوو. په خپرونه کې راسره میلمه د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د دفتر رئیس انجینر عزت الله صدیقي دی. ښاغلی صدیقي صاحب، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی، ستړي مه شئ.
مننه ځدران صاحب، زه هم د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
ډېره زیاته مننه. خیر اوسې. درنو اوریدونکو، په دې اړه چې د ځمکې او چاپیریال ساتنې په برخه کې څه کول پکار دي او په دې برخه کې د خلکو دنده څه ده، ستاسې نظرونه هم اخلو. زموږ سره د اړیکې شمیرې دي 0-802-55-55 او 0-99-203-1540. ښاغلی صدیقي صاحب، د ځمکې ورځې د نمانځلو اهمیت په څه کې دی؟ تېره ورځ افغانستان هم دا ورځ ولمانځله، ولې هیوادونو هغې ته یوه خاصه ورځ ځانګړې کړې ده؟
مننه. تاسو ګورئ چې د افغان د نړۍ په کچه باندې یو خو هم د نفوسو یا د وګړو د شمیر زیاتېدل دي، چې دا موږ تاسو دغه نن چې خبرې کوو د وګړو شمیر د 1 میلیارده انسانانو څخه زیات شوی دی او دا تر 2050 کال پورې قرار دی چې 10 میلیاردو ته ورسیږي. دا یوه موضوع ده چې په مځکه باندې فشارونه راولي، د ځمکې په منابعو په سرچینو باندې فشارونه راولي. او ولې دا ورځ ولمانځل شوه؟ دا ورځ تاسو ګورئ چې په 1850 میلادي کالونو کې چې کله صنعتي انقلاب شو، نړۍ خصوصا امریکا، برتانیا، فرانسه او دا پرمختللي هیوادونو هغه وخت په یواریزه توګه باندې دوی د طبیعي منابعو ته ورمخه کړله، مادن و که ځنګلونه و که د پغرونو کې منابع او سرچینې وې. دا یو مخ رایستلې او د دې نه د انسانانو په نفع باندې استفاده کوله، اما د دې چاپیریالي مشکلاتو ته او تاثیراتو او ستونزو ته هغه وخت د دوی پام نه و، نه د پوهانو او نه هم هغه خلک چې په صنایعو او په ټکنالوژۍ په برخه کې کار کوله. وروسته د څو کالونو دی ولیدل، وروسته د 50 کالونو، وروسته د 100 کالونو چې د موږ او تاسو نن ورځ شاهد یو چې کوڅې د مختلفو کیمیاوي توکو څخه، د مختلفو زبالو څخه، دریابونه، د فاضلابونو څخه او اتموسفیر او هوا چې موږ تنفس کوو، هغه د ګڼ شمېر ګازونو څخه چې د دغو ځمکې د منابعو څخه استفاده وکړه، هغه یې ډک کړل. وروسته د دې نزوتی د نړۍ خلک متوجه شول چې باید موږ دې ته هم لارې چارې پیدا کړو، هم د ځمکې د سرچینو څخه په سمه او پایدار توګه استفاده وکړو او هم یې دا چاپیریالي ستونزې چې رامنځته کوي باید دا کمې
چې بیرته د انسان لپاره
مضر دي. بالکل. په همدې وخت کې و چې په امریکا کې په 1900 کال کې د اپریل په 22مه باندې یو سناتور و په نامه د ګیلارد نیلسون باندې دو پیشنهاد وکړو د امریکا کانګرس ته چې یوه ورځ باید موږ د ځمکې د احترام په خاطر باندې باید ونومو او د هغو څخه درناوی وکړو او د ځمکې د سرچینو او خدماتو څخه چې موږ ته وړاندې کوي د موږ د ژوند ټولې اړتیاوې پوره کوي او د هغو د احترام په خاطر باید یوه ورځ د ځمکې په خاطر باندې ولمانځو. همدغه وه چې دا ورځ په امریکا کې په 22 اپریل باندې ولمانځل شوه
او نن سبا ټوله دنیا کې لمانځل
کېږي او 20 میلیونه خلکو په هغو وخت کې اشتراک وکړو. وروسته د هغو نه دا ورځ په امریکا کې لمانځل کېدله، اما په 1990 کالونو کې دا ورځ بخین نړیواله شوله او په 1992 کال کې د ملګرو ملتونو د محیط زیست یا د چاپیریال هغه پروګرام یا یونیپ رامنځته شول او دا ورځ وروسته د غونه په ټولو هیوادونو کې لمانځل کیږي او افغانستان هم دغه چاپیریالي پروتوکولونه چې د نړیوال او کنوانسیونونه چې د نړیوال د عضویت لري د اکثرو چې دیار لسو ته تعداد رسیږي اوس چې افغانستان عضویت لري، نو افغانستان هم دا ورځ د 4-5 کال کېږي چې لمانځي او سه کال په ډیرو د لوړو مقامات په اشتراک سره ولمانځي.
سه کال څه پلانونه لري د ځمکې د ساتنې او چاپیریال ساتنې لپاره افغانستان؟ چون دا ورځ لمانځي باید یو پلان هم ورته ولري.
بالکل. زموږ پلانونه داسې دي چې چاپیریال دپاره، یعنی موږ داسې پلان یا داسې پروژه نشو رامنځته کولای چې هغه صرف د یوې میاشتې دپاره یا د یوه کال دپاره یا د 5 کالو دپاره وي. د چاپیریال ستونزې هغه کلونو کلونو ته نیاز لري، ضرورت لري. د موږ پلانونه ورته مشخص پلان پلانونه تر لاس لاندې دي چې هغه په متدایمه توګه په خوا کې هم کار کړی دی. د هغه وخت نه چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره رامنځته شوې او په آینده کې به هم زموږ دا پلانونه ادامه لري. د دې پلانونو د جملې څخه زموږ د عامه پوهاوي په اړوند باندې موږ پروګرامونه لرو، تر څو پورې د مساجدو سره د ملا امامانو سره چې زموږ او تاسې ټولنه یوه مدني یوه سنتي ټولنه ده، تاثیرات یې ډېر په باندې زیاتې د هغو سره برنامې لرو. د په تعلیمي نصاب کې هم د متعلمینو او د زده کوونکو موږ د محیط زیست یا چاپیریال موضوعات شامل کړي دي. د دوی پروګرامونه لرو، په پوهنتونونو کې پروګرامونه لرو، د دولتي اړوند ادارو سره، د خصوصي سکتور سره د دې سره برنامې لرو. دا د عامه پوهاوي په برخه د اقلیمي بدلون په برخه کې زموږ د دریو کنوانسیونونو، بین المللي کنوانسیونونو چې د تغییر اقلیم چې ورته وي او یا هم د اقلیم بدلون ورته وي، د دغو عضویت لرو، د دغو سره نړیوالې پروژې لرو، نړیوال ګزارشونه ورته جوړ کړي دي، ورته لیګل هم د سکرټریاته چې اوس یې موږ په دوهم ګزارش باندې موږ کار کوو د دې سږ کال لپاره.
او مهرباني یو اردن کې اخلو زمونږ سره توخی صاحب لزابل نه په اړیکه کې دی. مهرباني خغلې توخی صاحب، ستړي مشي، خبرونه ته بخیر راغلې.
السلام علیکم، تاسو ته فورت غواړم ته خې نه زبوله.
وعلیکم السلام، مهرباني خغلې توخی صاحب، ډیر بخیر راغلې. مهرباني
چې په یان په اخلو خبرونه ده، چې په ریال خورستیا هم مونږ هم دې ته دي.
بلې توخی صاحب، د توخی صاحب اړیکه وا زمونږ سره وشلې ده. خغلی انجینر صاحب صدیقی، دا موضوعات تاسو نړۍ تاریخ تشریح کو چې په نړۍ کې کوم مشکلات دي. په افغانستان کې لږ مختلف نه دي، چون دلته د ځمکه په سر نور هم ډیر ستونزې شته، یعنی د ځمکه د شراکت موضوع، د ځمکه په شر د جنگونو موضوع. تیر ورځ د مزار نه مونږ رپورټ درلود، دلته د ستونزې لږ مختلف نه دي.
بالکل زدران صاحب، دا په ټولو هیوادونو کې د چاپیریال ستونزې، هر هیواد بیا په خپل خصوصیات سره خپل ستونزې لري په چاپیریال کې. اما زه دا ستونزې په دوو برخو باندې وېشم. یو هغه ستونزې دي په چاپیریال کې چې هغه نړیوال ستونزې دي، لکه د اقلیم بدلون. دا نړیوال ستونزه ده، دا نشویل چې زما په یواد کې ډیر دی او په دې بل هیواد کې کم دی، په صنعتي یواد کې ډیر دی، په غیر صنعتي کې کم دی. د اوزون لایې تخریب دی، دا نړیوال ستونزه ده. د ځنګلونو تخریب دی په عمومي کچه باندې، دا نړیوال ستونزه ده. اما هر هیواد چې راځي هغه بیا خپل چاپیریال ستونزې هم لري. موږ او تاسو که خپل په افغانستان کې وګورو، موږ د هوا د ککړتیا ستونزې خصوصا په لوی ښارونو کې لرو، او په لوی ښارونو کې هم تاسو وینئ چې په کابل کې دا ستونزې هم د ګرمۍ په موسم کې او هم د ژمي په موسم کې فوق العاده زیاتېږي. د تیر ژمی هم زموږ او تاسو څو ځلیم ولیدل، د مطبوعاتو د تاریخه هم په خپله لیدل، تر ارزیابۍ لاندې وه چې د هوا ستونزه فوق العاده زیاته وه، د هوا د ککړتیا. بل د جامدو زبالو ستونزې دي، دا موږ لرو په ښارونو کې. د فاضلابونو ستونزې لرو په ښارونو کې. د شنې ساحې کموالی دی، د سرکونو عدم موجودیت دی چې نشته، هغه معیاري او پاخه سرکونه موږ نه لرو، چې دا ټول د هوا په ککړتیا کې تاثیر لري. او غټه ستونزه د کابل په ښار کې موږ او تاسو وینو چې هغه د وګړو د شمېر زیات ولیدي. د ټول افغانستان ښاری نفوس 4.5% دی. د 4.5% نه 14% صرف د کابل په ښار کې استوګن دی، یعنی دا ډېر یو غټ رقم مخترخی. او چې څومره نفوس زیاتېږي، یګانه عامل، یوازنی عامل د ټولو چاپیریالي ستونزو همدا د انسانانو فعالیتونه دي. دا موږ لرو په دی ښار. او تاسو بلې موضوع ته هم اشاره وشي، د ځمکې غصب دی او د ځمکې په سر باندې جنجالونه دي چې هم په اطراف جګړې دي، چې دغه زیاتره په اطرافي سیمو کې زموږ او تاسو زیاتې دي. او همچنان په ښارونو کې موږ او تاسو اوس وینو چې د ګڼ شمېر څوکې په نامه د زورمندانو بولي، څوکې په نامه د قومندانانو باندې بولي، څوکې په نامه د بانفوذه خلکو باندې بولي، چې دغه زموږ هیوادوالو ته په هر مربوطه ولایت کې، په مربوطه ولسوالۍ کې، په مربوطه ښار کې ورته معلوم دي چې دا خلک څوک دي. دغه هم ولې د دغو د مدیریت او د حل لپاره د دولت په چوکاټ کې بېله اداره ده، مستقله اداره ده، د افغانستان اراضی اداره. اما په چاپیریال باندې هم دغه کارونه چې کیږي، چې ځمکې غصب کیږي، لکه د ځنګلونو ساحه چې غصب کیږي، د چاپیریال باندې تاثیر مستقیم لري. په ښارونو کې شنه ساحې دي، شاروالۍ په ماستر پلان کې هغه شنه ساحې ته نیولې وي، اما هغه غصب شي، هلته بلند منزل پکې جوړ شي.
او انجینر صاحب، همدې موضوع ته بیا هم پاتې کېږو، البته اوریدونکو هم اخلو. د پکتیا نه یوه اړیکه لرو. مهرباني اسمن، تاسو موضوع اخیستې ده نن په چاپیریال او ځمکې په اهمیت باندې خبرې کوو. مهرباني. وعلیکم السلام، خیر اوسې. مهرباني.
مننه کوم. دا ورځ په ټوله نړۍ کې فلمان ځای کېږي،
ده زموږ سره سیمه کې موږ سره په راز روان یو غوښنه سره ولې د خپل خاورې د خپل ځنګلونو د خپل چاپیریال قدر نسته څومره افغانان د خپل خاورې د خپل چاپیریال قدر کوي
مهربانی خیر اوسه صدیق صاحب سوال تاسو واخستم مهربانی
مننه د ګران ورډ څخه نوم یې ونه شو خسته سوال می واخستو سوال دا و چې موږ ولې خپل ځمکې ته ولې خپل خاورې ته ولې خپل ځنګلونو ته اهمیت نه ورکو او د دې په ارزښت باندې نه پیګو وروجانه د کاملا یو درسته موضوع ده موږ تاسو ګورو باید وشي ته متوجه و چې د ملک او د خلکو تقریبا د درینی مولاسي زو رئیس د جنگونه تیر کړی دی دلته خپل منځیش خړې وي یعنی د دې تاثیرات که تاسو نور ایوادونه هم وګورئ دا تاثیرات هغه ایوادونه چې دا رقم جګړې تیری کی او ستونزې تیری کی هغه به وی تر یو وخت پورې اما موږ تاسو وګورئ چې د نوی دولت تر تک سره د 1300 کال نه را پدې خو نسبتا یعنی د موضوعات خښوي هم دې ته هم باید موږ تاسو پاملرنه وکړو نو موږ پروګرامونه لرو موږ په ټولو ولایتونو کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره د چاپیریال ولایتي ریاستونه لري موږ د غوسره په تماس کې یو د سپینګیری سره په تماس کې د ځنګلونو په مورد کې د عامه په هاوی په مورد کې په تماس کې دي اما په ځنې ولایتونو کې اما په ځنې ولایتونو کې موږ تاسو ګورو چې هغه ته انوس هم امنیتی ستونزې موږ تاسو لرو
هلته صدیق صاحب جعفریم را سره اړیکه نیولې ډیر منتظر پات شوې هغه په خبرونه کې شامل او بیا راځو جعفری صاحب مهرباني کوم زنه د اړیکه نیولې
السلام علیکم د زابل د ولایت نیو تل جعفریم زما پښتنه د محترم مسعده ده د تاریخ بیانوي ده نړیواله ورځ چې کله کوم وخت پیر شو هغه خلق دي ته متوجي نه وو سیده د ځکه نظافت به څنګه وساتل شي د ځکه استواله به څنګه جوړیږي وو ما ول ولی صلیره ولا لريږي د دوه خلکو تکلیف کې چې هغه نیم وړاندې دي یعنی لکه وخت ورسره بیا د جزء شانه تربان کیږي ولی صلی د دې مملک او څنګه کفار مملک دي تکلیف وو کې فشرات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کاله مخته دي ته دغه خبره کړې اشاره کړې ده سبه نظافت او ساتل چې دا رقم په قران شریف کې سوي دي ولی دا څلور کال یا څلور کال مخکې دا په ونه چې دا ورځ نه مازر کېدل شي دا 15 کال مازر کېږي ما مخکې تقلید والی دي خلکو ته کې چې تقریبا څه څه په هغه تر هغه چې د لیمې په دې شان کې ټول باندې کېږي ما څنګه مسترم مل مسله ده
مهرباني جعفری صاحب عمومي موضوع ده هر وخت باید نظافت په پام کې وساتل شي البته یو ورځ ولی ورته ځنګړې شي
ډیر زیاته مننه جعفری صاحب ډیر ډیر ښه نقطې ته تاسو اشاره وکړه کاملا زه در سره موافق یم د تاسو د نظر سره یو زموږ تاسو ګورو ما چې درته وې ما د هوا ککړتیا د اوبو ککړتیا د چاپیریال ککړتیا د په طبيعي توګه باندې د هغو وخت نه تنها د 1400 کال مخکې بلکې د هغو وخت نه چې زمکه 4.5 میلیارډ کال مخکې جوړه شوې ده علاج له هغو داخله کړي د هغو وخت نه د ککړتیا به د شان شتون یې لري په طبيعي توګه اما دغه وخت چې ما تاسو چې دا 1350 کلینو راهیسه په دې وخت کې د نفوس او وګړي زیات شول او نړی د صنعتي کېدو خاطر لاړه د انسان فعالیتونه بر علاوه د طبيعي پروسو څخه شول نو دا غلط دستونه دستونز برجسته شولې ځکه دا ورځ ته اوس ډیره پاملرنه کوي اما کوم تاسو اسلام ته وګورو 1400 کال مخکې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زموږ تاسو د اسلام ستر پیغمبر اوغو اولین انسان و د زمکه په مخ باندې چې اوغو ساتل شوې ساحه یعنی مکه معظمه اوغو من حیث ساتل شوی صاحب په نامه باندې اعلان کړل یعنی موږ دا نه دی ویلی چې دا موږ د کفارو تقلید کوو موږ په دغه تخنیکی او علمی او نړیوالو کانفرنسونو کې هم دا دای وادونم ویشلې دي کاملا د تاسو خبره دقیقه ده چې کوم یو هغه وادونه دي چې کړهون کړي یو هغه وادونه دي چې هغه متاثر کیږي دا موضوعات کاملا په نړیوالو کانونسیونونو کې شتون لري زه د تاسو سره کاملا موافق یم
مهرباني جعفر صاحب اتمن خغلی صدیق صاحب جعفری جواب واخسی او رسته اړیکم خبرونه کې شامل وو مهرباني ستاسو غږ زمونږ سره د وخت کم د خبرونه نظر یا پوښتنه دی وای نن دا
مختلفه څه ښه کم پلان دی لري چې ترېل ساتنه ته او د دې فلم کې کم څه پرستاتین ته خاص هم لرنه سي فکر یې دا مستره
مهرباني راګم ډیر ټیټو المن اړیکې المن ولایت نه اړیکې نیولې و او په المن کې څه پلان دی په عمومي ډول په افغانستان کې د دې ستونزې د زمکه پر سر لانجو د زمکه او تور پیکو غوښونو د کمخ لپاره څه پلان لري افغان حکومت یا د ستاسو اداره؟
ما خو مخکې مې هم درته وویل، یو هغه ستونزې دي چې د ځمکې پر سر باندې، د ځمکې پر غصب باندې ستونزې دي او شخړې دي چې د دغو دپاره کاملا بېله اداره ده، او یو هغه ستونزې دي چې هغه د ځمکې پر سر باندې هغه طبیعي منابع چې دي، طبیعي ستونزې چې رامنځته کېږي، طبیعي پروسې چې دي، هغه بیا زموږ د ادارې مربوط کېږي. په دې اړوند باندې که هغلته ځنګلونه دي، که هغلته دښتې دي، یو تاثیر ډېر عمده تاثیر چې د تغییر اقلیم دی یا د اقلیمي بدلونونو دی، هغه د اوبو په سرچینو باندې دی. چې
صدیقي صاحب، خبرونه وخت کم دی، په ډرامه کې حشر ته عمومي راټولونې ته اشاره شوې وه. په افغانستان کې دا سوسم پاتې دي چې تاسو خلک راوغواړئ عمومي حشر ځمکې پاکون لپاره څه حشر پلان کې ولرئ؟
بالکل، ولې نه، موږ د پرونه بله ورځ هم د کابل ښاروالۍ نه مکتوب واخیستو چې په 22 ناحیو کې پرون هغو حشرونه تنظیم کړي وو، زموږ همکاران هم ورغلي وو، زموږ د ادارې سره په ګډه همکارۍ باندې.
ولې یوازې کابل کې؟
نه تنها په کابل کې، موږ ټولو ولایتونو ته ویلي دي چې ګڼ شمېر کمپاینونه ونیسي د هغو امکاناتو او د هغو وضعیت مطابق باندې خپل پلانونه.